وسام لان خبرونا لسه في ولاستانيك زين أورو.
په کابل کې د امریکا او عمدتاً اروپایي هیوادونو ډیپلوماتیکو استازولیو ناټو او یوناما له طالبانو د بریدونو د چټک بندېدو غوښتنه وکړه. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې چې نن خپره شوې رواني وژنې، ورانۍ او د بشري حقونو نقض په کلکو ټکو غندلی دی. د افغانستان جمهور رئیس په هرات کې دی او د یاد ولایت عمومي وضعیت ارزوي. ارګ ماڼۍ هرات ته د ولسمشر محمد اشرف غني د نننی سفر په تړاو په تعقیبي اعلامیو کې لیکلي چې ولسمشر هرات ته په رسېدو 201 ظفر قلي اردو ته ولاړ او هلته یې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره وکتل. په افغانستان کې له تېرې شپې راهیسې درې ولسوالۍ د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوي. د سمنګان د ریسوفي بالا ولسوالۍ افغان پوځیانو نیولې، خو په اروزګان کې دهراود او په کاپیسا کې نجراب ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلي. انګلستان نن دوشنبه تقریبا ټول هغه محدودیتونه لري کړل چې د کورونا وایروس په محل لګول شوی وو. په روسیه کې تیر 2000 کال د وړم کال پرتله په نشي موادو پورې د تړلو علتونو له کبله د مړینو شمیر 80% زیات شوی دی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو یو ځل بیا مې سلامونه ومني. د ازادي رادیو اونیز بحث ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې روانو ناامنیو او جګړو په افغانستان کې پر اقتصاد او بازار څه اغیز کړی دی. دوه میلمانی در سره له کابل د اقتصاد وزارت د مطبوعاتو مشره نوریا نزهت او د کابل پانتون استاد او د اقتصادي چارو کتونکي تاج محمد تلاش او اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې وروسته خبرونه سره اړیکه ونیسئ او پر اقتصاد او بازار د ناامنیو د اغیز په اړه راته ووایئ. شمیرې درته اعلانوم: 0 وزارت 4 شپږ سوه شل، بل شمیره ده 0 وسوه 23 1 شپېته. تخنیکي همکار میرحمت ساپای اشاره کوي چې د اقتصاد وزارت د مطبوعاتو مشره نوریا نزهت خبرونه ته وصل شوې. میرمن نزهت، ستړي مشئ، تاسو دغه کابل کې وضعیت لنګدې ساري، د اقتصاد او بازار وضعیت څنګه ده؟ د جګړو او امنیو د غراز د بندرونو بندېدو څه اغیز پکړی دی؟ مهرباني.
سلام استاد، سلام ګرانډ کوم ټول او دین کو تاسو محترم استاد ته هم ډیره مننه. هغه کړی دی موږ نشو ویلی چې جنګونه د اقتصاد وضعیت منفی اغیز نه ده کړی، موږ داسې نشو ویلی. تاثیر کړی دی، خو تاسو باید مطمئن اوسئ او د افغانستان خلک باید مطمئن اوسئ چې دا جنګونه او دا ناامني دغه موضوعات دي چې ډیر کوتامدد دي. انشاءالله به وضعیت ښه کېږي او د امنیتي وضعیت په کېدو اقتصادي وضعیت به هم انشاءالله مثبت تغییرات راسي. خو اغیز کړی دی د یو شمیر هیوادوالو، د موږ تاسو هیوادوالو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، بلخصوص هغه هیوادوال چې د خپل کورونو څخه بې ځایه شوی دی او په نورو سیمو کې متواري شوی دی، او د هغوی اقتصادي وضعیت ښه نه دی ځکه چې هغوی مسؤونه غذا او اوبه ته لاسرسی نه لري. همدارنګه د عمومي وضعیت په فرهم دا جنګونه منفي اغیز درلودل داسې نه دی. تاسو په جریان کې یاست چې د افغانستان حکومت ډېری بودجه د جنګ او ناامنۍ په برخه په اوسمهال کې مصرف کېږي. دا یو منفي اغیز دی، او بل دا فشارونه دي چې زموږ د هېواد د دښمنانو لخوا زموږ د حکومت په سر باندې دي، ځکه چې د افغانستان حکومت په اوسمهال کې ډېر ښې برنامې تر لاس لاندې لري. تاسو د بندونو په اړه اوریدلی یاست، حتما تاسو وزارتونه اخبار کوي چې د افغانستان حکومت په بندونو باندې څومره سرمایه گذاری کرده د کمال خان بند همدارنگ د پاشتان بند د نور و بندو رو موش دیر حق برنامه چه د افغانستان په دراز مدت که د افغانستان په اقتصاد که دیر خیلی اغیز لری او زموش حواد د سیمه او د نره پا کچه پا یو ترانزیتی سیمه بدلوی پا دار برنامه که دموش او تاس و حکومت دیر کار کردی دا طول فشارو ندی دا طول زودگذر او کتا مدت جنگون او نامیدی چه اقتصاد که طبیعی ره کلا چه پا یو حواد که جنگی اقتصاد هم جنگ تاثیر لاندی رازی دا سونز پاس محال که سرخ و ارقام زی تاسو سنشم در کولی
بله.
که
بله برمن نسخه ممکن
موش سروی پاس محال که تر اصطور نده تکنیل سوی خوب منفی اغیز کرده بله
بله. ما دغه پختل چې ممکن ستاسو د وزارت اړوند هم ډیر نوی ممکن د تجارت وزارت او یا هم په مجموع کې د کابل ښاروالۍ اړوند وي خو د یوې کابل ښار د وی اوسیدن کې په توګه او دا چې تاسو اقتصادي چارې له نږدې ساره د دې ترڅنګ تاسو د همدې ټولنې غړي یې ما دا پختل چې په کابل ښار کې د بازارونو وضع څنګه ده چون اختر را روان ده معمولا په اخترونو کې بیې لوړیږي خو سږ کال یو دا چې اختر راغی د لومړنیو توکو بیې ممکن لوړه شوې وي بل دا چې په اکثرو بنادرو کې جګړې وشوې مثلا له ایران سره چې کومه پوله لرو موږ او تاسو هلته جګړې وسولې په تاجکستان او دغه راز ترکمنستان سره دغه بندري ساحې چې وي په دغو کې جګړې وسوې حتی طالبانو څو بندرونه ونیول دغه په افغانستان کې پر بازار څه اغیز کړی دی؟
ا بیره چې اغیز لري یو د جنگ دمامي مسله ده بل د کرونا مسله ده او بل هم د اختر قرار شوی مسله ده درې عوامل دي چې په بازارونو کې د نرخونه او په برخه کې هم منفي اغیز درلوده خوب حکومت هم دستی نبی چه بیکار نستوی حکومت هم زین برنامه لری چه نرخونوان کنترول وکی یا کلچه یا بندر یا کنبندر به مخالف و مسلح و دلو تر وقلان درازی یا بله برنامه هم حکومت لری چه ده موضوعات جبرون سی کاسو پا جوریان کیاست چه سمو دوران دی ده افغانستان باگ اضافه تر ده پندوس میلیون دلار لیلوم بکر تر سو چه به مرخون و برخه که یو سب کموالی رسی داده حکومت برنامه دی موش هم بیکار ناست نیو ولی طبیعی ده ده بلکل یو یو طبیعی موضوع ده چه که چه پیو حیوات که جنگی پا جنگ که حلوه نتقسیمی جی پا جنگ که خلق بیضایی که جی ده خلق اقتصاد تر منفی اقیدالاندی رازی ده حیوات عمومی سطح اقتصادی ده تر تاثیر لاندی رازی ده سوزی سخ و مور ده افغانستان خلق ده تاسول لارنه ده اکلینان ورکو چه ده موضوعات دا جنگونه انشالله با ختمیجی او با موش با یو سوال ترسیج و او کلچه موش یو سوال ترسیج و با انشالله دا موش اقتصاد هم خیلی دا موضوعات یو کتامدت مشکلات دی انشالله با حل کیجی.
بله اوریدون که تاسو د ازادي راډیو اونیز بحث اوری کولی شي چې خبرونه ته زنګ وهي شمیره در ته اعلانوم 0 وزره 3 شپږ سوه شل او بل شمیره ده 0 وسوه 3 ویخت 1 شپیت د کابل پوهنتون استاد او د چارو کتونکی تاج محمد تلاش هم ژمنه کړې و چې د بحث کې به موږ سره برخه اخلي خو اوس نروخیږي شمیره ته ځواب نه وایي. میرمن نصحت له تاسو سره بحث غځوو دا چې په خوا په افغانستان کې په دې تیرو 2 لسیزو کې بیلابیلو موسسو فعالیت درلود او دوی اکثر هغه موسسې وې چې تاسو سره په وزارت کې ثبت او راجستر وي فعالیتونه درلودل د خلکو د لاسنیوي په مخه اوس د دغو موسسو فعالیتونه څه ډول ارزوي؟ آیا فعالیتونه یې پیکه شوي دي او که نه شته له موسسې چې د خلکو د لاسنیوي پروګرامونه مخته بیایي؟
ولی نه سکال که هم موش اضافه تا به اتیام مسئله رو چه نوې جوازونه اخیستل دي موږ نه او ټول مشتکینان درکړې دي چې په اوس مهال کې په اوسنۍ شرایط کې افغانستان خلک نړیوالو مرستو ته ډېره اړتیا لري. زموږ خلک بشري او همدارنګه نورو مرستو ته ډېره اړتیا لري. دوی موږ ته دا ژمنه کړې دي چې د پروژو په اخیستلو کې روژ او د افغانستان خلک سره پوره همکاري کوي. په اوس مهال کې اضافه تر د 2000 کورنۍ او بهرنۍ مرستې دي چې په افغانستان کې فعالیت لري په بیلابیلو سکتورونو کې په بیلابیلو برخو کې صحت پر سکتور کې همدارنګه د پوهنې پر سکتور کې د امنیت پر سکتور کې د اجتماعي خدماتو پر سکتور کې او په نور سکتورونو کې دوی فعالیت کوي. موږ سره ژمنه کړې ده موږ د مؤسسو سره په هر میاشت کې جلسې هم لرو. په دغه جلسات کې موږ توایلې دي چې موږ د افغانستان خلک یو او موږ د افغانستان خلک لپاره دا دات او تعهد ورکوو چې په دې شرایطو کې کوم د افغانستان سره موږ هغوی سره په پوره همغږي او همکاري کې یو او تاسو هم په جریان کې یاست چې نړیواله ټولنه هم دا ویلې دي او دا موضوع اعلان کړی دی چې د هغوی مرستې توپیر کړی دی. په تیرو کلونو کې د هغوی مرستې په نظامي برخه کې وي خو اوس مهال په بشري کارونو کې په نور د افغانستان نورو اړتیاو د پوره کولو لپاره موږ او تاسو سره ژمنه کړې دي. یو څه کومکونه هم دوی اعلان کړی دی چې د موږ او تاسو سره انشاءالله به ادامه ورکوي. مؤسسو شته مؤسسات د افغانستان خلک لپاره تعهد لري دوی کار کوي موږ سره همغږي لري موږ د هغوی کارونو نظارت کوو او اضافتا د اطلاع مؤسسې د سه کال کې هم د اقتصاد وزارت نه جوازونه اخیستي نوي جوازونه دي او دا موږ ته ښکار کوي چې مؤسسات د مؤسسات دونران یا نړیوال مرستندوی هیوادونه یا خلک یا بلې مؤسسې افغانستان خلک سره د اجمالا لیش دوی سره مرسته وکړي.
او مننه میرمن انو سات داسې خبرونه په دې ورسته کې درلودل چې زین موسسو له غېډلې سویډن کمیټي فکر کوم څنور موسسه هم وي دوی یو څه امنیتی اندېښنې درلودلې فعالیتونه په یو شمېر ولایتونو کې محدود کړل. دغه میاشتنی غونډه چې تاسو له دوی سره لری آیا دوی داسې اندېښنې لري دولت له خوانه خورته به ممکن ډاډ ورکول شي؟ تازه خبر دادی چې طالبانو هم پرون شپه د کسانو ته ډاډ ورکړي چې تاسو باید ویرونه لرې د تاسو ملکیتونه د تاسو دفترونه دا به ټول خوندي وي کدی ولسوالۍ نیسي هم مجموع کې د دوی اندېښنې څه دي؟
یو موضوع باید تاسو په نظر کې ونیئ چې ګونه شته ستونزې شته او اسکلات شته مؤسسې هم یو څه ویر لري خو تاسو پوهیږئ چې د مؤسساتو فعالیتونه ډېر سیاسي نه دي. مؤسسات په افغانستان کې خیریه کارونه کوي د هغوی کارونه د نظامي په سطحه نه ده. هغوی خیریه کارونه کوي د صحت په سکتور کې د پوهنې په سکتور کې او د نورو شمعي سکتورونو کې دوی کار کوي. دوی ژمنه لري خو یو څه تهدیدونه د هغوی په فرهم شته. موږ سره دا په ګواښونه شریک کړي دي موږ هم د حکومت سره د حکومت رهبري سره دا موضوعات شریک کړي دي. ما وویل چې دا ستونزې امنیتي ستونزې چې په فرهم کې راپک شوي دي دا یو فشار دی دا یو تهدید دی انشاءالله به دا تهدیدونه لرې شي او دا ستونزې به حل کېږي.
میرمنو ساته سره سره پات شي د پانتونو سات تاج محمد تلاش او د اقتصادي چارو کتون کې هم خبرونه ته اوس وصل شو. تلاش سپ ستړي مسته تاسو څه فکر کوي روانو جګړو د افغانستان اقتصاد او بازار څومره زپلې دی پر ولس باندې عمده غیز څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم دله خدای په سپیڅلي نامو سلام تاسو ته تخنیکی همکارانو ته د با ټول غډونوال ته درناوی وړاندې کوم. او فکر کوم چې د طالبانو واکمنۍ د افغانستان په سرچینو باندې او همدارنګ پایداتي سرچینو او وریا خواز په ترانزیتي لارو ترانسپورتي لارو باندې متاسفانه هغه قشر چې اکثریت تولیدات مصرفي دي او بل هواد ناراضي فوق العاده تاثیر گذاري منفي درلودلي او هم په بودیجه باندې ډیره زیاته منفي تاثیرات درلودلي دي. ترڅنګ حکومت هم داسې څه ویلي دي چې باید خپلو مامورینو ته هغه کوم لوړ امتیازات وي هغه باید وځنډول شي. حدودا 15 لکه که 15 لکه مامورین په نظام کې کار کوي، او د دې نه ور هغه خواته بیې د اولیه موادو هم ډېرې تقریبا 15-20% په بازار کې لوړې شوي دي، او همدارنګه کارګر قشر او ټیټه متوسطه طبقه دا ډېر سخت ترې زیانمن شوي دي، او د کاروبار کچه هم تر یو حده ډېره زیاته راټیټه کړې ده، بالخصوص په ساختمان برخه کې، د سړک په برخه کې، په خصوصي سکتور کې، همدارنګه په تولیدي سکتور کې. نو د دې نه ور هغه خواته فکر کوم چې ترانسپورتي لارې چې زرګونه کسانو کار کې کاوه او د مختلفو سیمو ییزو هیوادونو څخه اموال افغانستان ته راکړل، هغه هم د تجارانو او د سیمې هیوادونو تاجران چې سره په شرکتونو کې سهمونه درلودل او اسهام یې درلودل سره یو ځای کار کوي، هغه هم 50-60% متوقف شوي دي او نه راځي. دا هغه عمده خطرناکې اقتصادي پایلې دي چې د جنگ له امله افغان ولس او افغان حکومت لاس او ګریوان ده ورسره.
بله تلاش سب څه فکر کوي وضعیت کومې خواته روان ده؟ مخکې میرمن نصحت ویل چې افغان دولت د لاسنیوي برنامه لري، شاوخوا 2000 موسسې په افغانستان کې فعال دي، اما تاسو د دغو فعالیتونو اغیز څنګه ګوري؟ فکر کوي دا بسنه کوي؟
متاسفانه فعالیت لري خو اکثریت فعالیتونه متوقف شوي دي، او دویمه دغه ده چې د افغانستان وګړي کال تر بل نفوس په زیاتېدو باندې ده، حتی هغه صحي خدمات ځینو مناطقو ته چې جنگ د نه رسېږي څه معنا چې نور خدمات هلته ور ورسېږي. فکر کوم چې اقتصادي نظام مخ په دوړ روان ده، هیله مند یم چې د مختلفو سیاسي فکتورونو فشارونو له امله وکولی شي چې افغان حکومت اقتصادي نظام پیاوړی کړي، تر څو چې په دې باور یم زه تر څو چې اقتصادي ماشین و سیاسي ماشین و نه ترخیشي، اقتصادي ماشین ترخیدای د افغانستان په جغرافیه او قوتنی حالاتو کې بر ډیر مشکل او ناممکن کاری.
نو تاسو د سیاسي ماشین د ترخیدو یادونه وکړه، اوس خو موږ او تاسو چې ګورو د جګړې ماشین ډیر فعال دی، جګړه دا تقریبا طالبان ادا کوي چې لک تر لګه 190 ولسوالۍ په تیرو دو میاشتو کې نیولې، دا هر ولسوالۍ چې نیول کېږي که جګړه هم نه پکېږي خو د جګړې سیوری پی ورځي، دغلته هغه کومې موسسې چې فعالیتونه کوي ممکن د خپل خوندیتابو په اړه باندې اندېښنه ولري، او دا مستقیم اغیز کوي پر بازار او اقتصادي چارو باندې. د پانتون د استاد په توګه دا چې تاسو هلته په ولس کې اوسئ، د ټولنې په منځ کې د جګړې ښکېلو غاړو ته څه په کار دی، خصوصا طالبانو ته، سره له دې چې دوی نن یو ډاډ ورکړی دی چې موسسې یا هغه بنسټونه چې د خلکو د لاسنیوي پروګرامونه لري هغوی باید حراس یا ویره ونه لري؟
لومړی خو هدف او پیام دا ده چې عامه تاسیسات باید ونه نړول شي، که د حکومت لخوا نه وي، که د طالبانو لخوا نه وي. ولې هغه سرمایه ګذاري چې په عایداتي سرچینو باندې شوې ده هغه مصارف چې پیسې وي هغه مصارف د ولس مصارف دي، او دا ولسی عایداتي منبع دي نه د حکومت. ولې مصارف دوه برابر په ولس باندې کیږي؟ دومره موضوع دا ده چې د عامه تاسیساتو شاوخوا ته دې هیڅکله عملیات ونه سي. ولې؟ په دا خاطر چې مستقیم اغیز په اقتصادي تاسیساتو باندې تاثیر گذاری کوي. دریمه غوښتنه دا ده چې داسې کوشش دې وسي چې سیاسي جوړجاړی دې وسي تر څو چې دا نظامي مشکل ورسره حل شي، او اخیری په غوښتنه دا ده چې هیله مند یو د عدالت او د تعادل نه کار واخیستل شي تر څو چې عامو خلکو ته زیات تاوان ونړول شي او عام خلک له دې نه متضرر کیږي. هغه کسان چې په لوړه طبقه کې دي هغه د افغانستان په جغرافیا کې نشته، د افغانستان د جغرافیا نه وتلي دي، او خپل کاروبار مافیایي یا غیر مافیایي په نورو هیوادونو کې مخته بولی ده، او صرف د خپلو شخصي منافعو دپاره دلته راغلي وو، او هغه اوس د افغانستان په جغرافیا کې نه لیدل کېږي. اما د عام ولس، د عام خلک، د عام وګړي دي چې په مختلفو ولسوالیو کې د فقر او بیوزلۍ له امله پراته دي او څه جایدات لري د هغه باندې یا زراعتي کار کوي یا صنعتي کار کوي یا مثلا تولیدي کار کوي د هغو ته ډېر جدي پام د دواړو نورو لخوا نه ونیول شي او جوړجاړی د سیاسي جوړجاړی وشي. فکر کوم هر څه زر د سیاسي جوړجاړی وشي نظامي ډګر زر ماشین دریږي او بالاخره اقتصادي ډګر تلار هواریږي.
بله په همدې هیله تلاش صاحب را سره اوسئ. میرمن نو ساته تاسو د تلاش صاحب خبرې واورېدلې. یو شای چې د ورس لسترګو ممکن پټ پاتې وي هغه دا چې د جګړې دګرونه تاوده دي. جګړه د حکومت هم تر ډیره په جګړې زو مسایلو یا د جګړې پر مدیریت باندې بوختې. په دې وخت کې ولست ممکن دا پختنی پیدا شي چې اقتصاد وزارت د اقتصاد د خوالي لپاره څه برنامه لري. همدا مهال چې جګړه روانه ده د طالبانو په خلک چې 200 ولسوالۍ شاوخوا سقوط شوی دي حکومت د اقتصاد لپاره څه برنامه لري؟
په مشخص توګه کده وایم چې د اقتصاد وزارت کارونه کوي. تاسو په هیڅ چې اقتصاد وزارت پالیسي او د جوړولو په برخه کې د نو سکتورونو سره پر همکاري لري او کار کوي. موږ د نورو سکتورونو سره بل خصوص د اقتصاد د سکتور سره پر همغږي لرو تر څو چې د دې وضعیت بیرون رفت لپاره یو لارې او چاره پیدا وکړو. موږ د افغانستان بانک سره، موږ د تجارت وزارت سره، د مالی وزارت سره، د نورو اقتصادي وزارتونو سره موږ همکاري لرو او موږ پالیسي جوړونکي وزارت یو، موږ پالیسيګان جوړو او تطبیق کننده ادارات دغه ادارات دي. د اقتصاد وزارت کار دا دي چې دا وضعیت باید په لومړي سر کې تحلیل وکړي او خپل تحلیل چې په دې تحلیل کې د دغه وضعیت څخه د وتلو لپاره لارې او چارې هم شته. حکومت ته وړاندې کوي، بیا به حکومت رهبري نورو ادارو ته وایي چې باید څه کارونه وکړي. دا د موږ کار دی. خو زه بیا هم تاکید کوم، زه بیا هم وایم چې موږ به کار نسته نه یو. د افغانستان رهبري، د حکومت رهبري ټول هڅه دا ده چې په جنګ کې د اقتصادي برخه زیان اقتصادي برخه ته زیان ونه رسیږي او موږ باید عامه تاسیساتونه پوره محافظت وکړو، ځکه چې دوی د افغانستان خلک ملکیت دي او دا په دغه مدت کې افغانستان خلک لپاره ډېرې کاري زمینې برابروي او د موږ اقتصاد د سیمو او د په نړۍ کې د نړۍ په کچه ډېر لوړ کوي. په دې مسایلو کې موږ کار کوو، انشاءالله چې نتیجه هم د افغانستان خلک ته بیا معلومه شي.
بلې په دې تیرو دولسو کې خو موسسو فعالیت درلود. تاسو وایئ چې لا هم شاوخوا 2000 موسسې فعال دي. ارتیا اوس ممکن ډیره شي ځکه اوس جګړې تغییر کړي. اوس مثلا شاوخوا 3 میلیونه کسان شمیرې خي چې په کور دننه کډوال دي یا په کور دننه بې ځای شوی دي. دغه وضعیتونه ډیر خراب دي. فکر نه کوي چې اوس وخت کې د موسسو ډیر ارتیا لیدل کیږي؟ او په دغه موسسو کې چې تاسو سره راجستر دي څومره شمیر بهرنۍ دي؟
ډېرې مرستې بهرنۍ نه دي، ځکه کشمیر زما اوسمهال زما په ذهن کې نه دی. خو لس یا 15 مرستې دي چې د هوایي مرستونه خارجي دي او دا خارجي مرستې دي. خو نور مرستې داخلي مرستې دي. د دغو مؤسسو مدیران او رئیسان هم د افغانستان خلک دي. بېله شکه چې په اوسنۍ شرایطو کې د مؤسسو د کار لپاره ډېر اړتیا شته. د افغانستان خلک دوی ته ډېر اړتیا لري. دوی هم دا مسله پوهیږي. د مؤسساتو مدیران هم دا هڅه کوي تر څو چې نورې کومکونه راجلب کړي د افغانستان د خلکو د مرستې لپاره. او بل موږ یو بل برنامه هم لرو چې د ایزو کار په نامه ده یا د کارموندنه برنامه ده. دا برنامه هم د نورو سکتورونو لکه د بهرنۍ وزارت او همدارنګه د مهاجرینو او به ځای شوی مهاجرو سره هم اداره سره هم کار کوي چې د هغه خلک چې د جنگونو او د ناامنۍ او لکبل د خپلو سیمونه متواری کیږي د دوی لپاره باید مرسته وکړي. دا د اقتصاد وزارت بل برنامه ده. چې د دې برنامه تحویل کول کې هم یو نړیواله بانک ته بلا شک چې مشکل کې او مؤسسه او همدارنګ نړیواله سازمانونه او نهادونه استه مشکل سره همغږي کوي او کار کوي تر څو چې د افغانستان د جګړو ځپلو خلکو لپاره ډېرې مرستې مش راجل کوم حتی کوي د افغانستان د خلک د اړتیاو د پوره کولو لپاره.
و ډیره مننه میرمن نو سات له تاسو نه به ورسته پښتنه داسې وکم چې هغو افغانانو ته چې اوس زموږ او تاسو غګونه اوري د خبرونه اوري دوی بې ځای شوی دي، اقتصادي وضعیت ښه نه ده، بازار ته هم چیزی د لمرنۍ موادو بای لوړې دي، مخکې ورته تلاش به اشاره وکړه چې 15% پورې د بای لوړې شوی دي، دوی ته لاندې سپارښتنه او څه اطمینان ورکوي؟ بیا به تلاش سره خبرو بس پات ورسو مهرباني.
ډیره مننه. زه دوی ته اطمینان ورکوم چې موږ نورو اقتصادي ادارو سره همغږي کوو تر څو چې دوی ته باید په لومړي سر کې مرسته ورسیږي او په دویمه کچه موږ هڅه کوو تر څو چې لارې چارې باید ایجاد کړو تر څو چې نرخونه په بازار کې یو څه ټیټ وسي او موږ خلک د صحي اوبه او غذا سره لاسرسی ولري.
ډیر مننه. کور مودان تلاش صاحب، ستاسو تبصره لرو، تاسو مخکې ویل چې تولیدي فابریکې هم ډیر مهم رول لري د افغانستان د خلکو سترګې هم دغه تولیدي فابریکو ته دی، البته هغه هم په ګوتو شمیر فابریکې دي چې اسانتیاوي نه لري. دا مهال تاسو د تولیدي سکتور وضعیت څنګه ګورئ؟
جناب،
اول
کو یو
لاندې
تبصره دی چې خبرو لرم. ګوري دا ماسوسي چې دا په اکثریت ولایاتو کې او په ولسوالیو کې فعالیت لري، چې هغه ولسوالۍ او ولایتونه چې طالبانو د تحدید لاندې دي او کارونه ټول اکثریت په ټاپه ولاړ دي. دوه موضوع دا ده چې تولیدي فابریکې هم د افغانستان په غټو شهرونو کې دي چې دغه امنیت باید خوندي سي. متاسفانه چې په امنیتي تهدیداتو له لحاظه په ډیر لوړه کچه کې قرار لري. تاسو په یو تولیدي فابریکه وګورئ چې 50 نفر کار کوي، دغه 10 نفر سکیورټي ګاردونه دي چې هغه هم یو ډیر قوي مالی بار لري او نسی کولای چې زر تر زره یو فابریکه په شو ودرې شي. کچیرته د اقتصاد وزارت واقعا پالیسی جوړون کوي، وزارت وي، نو داسې پالیسی دی ورته جوړ کړی دی تولیدي فابریکو ته چ هغه په لاند مهاله مدت کې هغه څنګه چې د افغانستان د نن کې شغه زرت شو ورته شي او مالی بار ډیر سنگین نه وي. تاسو اوس امثال هم د افغانستان د سیروم سازي یا د دوا سازي یا د افغانستان د تولیدي د کاغذو فابریکه راوخلې د پاکستان سره برابر کوي، یو په دوا یو په دریو یو په دی باندې مالیات لوړ دي، هم د برق هم د ځمکه هم د ګارد او هم د امنیت. نو زه فکر کوم چې په دا رقم پالیسی سره هیڅ کله یو هدف ته په لاند وخت کې نشو رسیدلای او هیڅ وخت یو اقتصادي خوځښت نشو راوستل او هیڅ کله نشو کولای چې موږ توقع ولرو چې اقلام د تولید په افغانستان کې زیات شي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې پالیسی مطابق د شرایطو باید غور وشي او هغه شرایط آسان وي چې عملی جنبه د افغانستان په وسنی جغرافیاو حالات کې باید ولري، هغه وخت مشکلونه شي چې د دې تولیدي اقتصاد ادعا وکړو.
بلې، تلاش سي تاسو د اقتصاد په برخه کې مطالعه کوي، څېړنه کوي، افغانانو ته څه وایي؟ د خبرونې د پای شي بي دي وضعیت کومې خواته روان دی؟ له اقتصادي اړخه افغانان باید څه شي توقع ولري؟
ان شاء الله کده خدای رضا او امیدونه ورتسته. موږ یو یم لسی جګړې شاهدان هم او لهغه په خوا هم جګړې تیر شوي. جګړې هیڅ وخت د یو هواد د بهبود وړ خبره نه ده او همیشه تاوانونه یو په سلو زیات اړولې دي. هله منجو چې اول خو په عامه تاسیسات باندې جګړه ونسی، عامه تاسیسات هیڅ کله تخریب نسی او عامه تاسیسات د بشري منابعو ته ډیره جدي پاملرنه وسی. ولې په دوی باندې میلیونونه ډالر سرمایه گذاري وشول چې تر د حده پورې راورسیدل او هغه هم یو اقتصادي بشري منابع ده چې باید لمن دولارني چې فرار ورنکړي. ان شاء الله امیدونه ست او تجربات ته چې ګورو د نورو هیوادونو هم همدارکم جنگ او جګړې تیرې شوی بل اخر په لانه محاله کې دا اقتصادي سیاسي پالیسی نظامی پالیسی غرتی دي چې وخت سره رسیدلې دي او دا مفکوره ان شاء الله شته او ملي اجماع مفکوره هم رامنځته شوی ده اله من جما چې افغانان په خپل کارو پاتې
فور مودان
او ونګار چې دا خاطر چم تجربه لرو
ډیره مننه تلاش سي
نور هواد دې ته
سلامات اوسې
افغانستان
ډیره مننه د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث همدل ته پای ته ورسیدل خپل میلمنو د اقتصاد وزارت د مطبوعاتو لمشر نوریان او ساتاو د پانتون لو استاد تاج محمد تلاش صاحب څخه ډیره مننه زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو